خوندزي خون کې نن راغلم د میوزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا یې دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې زموږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا یې هېواد ته رانوړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هېواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هېوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیانو نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنګي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډی شي او دغه نندرتونې لنګدې نه وګوري نو ښه تجربه دی هغوی دپاره ترسو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی و. زاهد صدیقی یو لوغو نندرچانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي. هغه بخانې وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي د وسلو د دې تیارو د دې کتو لپاره او دوی له ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېر وسلې موجود دي؟
پرته له شکه د ټول ته معلومه ده، ټول هیوادوالو ته، د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوی دی او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوی دی او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پنسي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالو ته واکړي دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ډنګ کړي دي. نو همدا د سلدې وسلو نه به مونږ نور کار وانه خلو او دا وسلې واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د ډول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نوموړی وایي چې ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسني لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسي په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سمو چاته ماته ور کړی د دموغه خکاروندوي کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د ساغې دغه سلیو ټنګونو مهمات شان هم درلودلو. دوه موزیم سه د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي افغانی کلتور مرکز وټاکل سو، بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالی او سیمونه هغه ټانګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدرانده ولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ولو په خپلو ځایونو باندې. نو هماغه یې له ولسوالي او له سرکونو لوی سیمونه راټول کړلو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو. سي هماغه هم د موږ د تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خو دا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامیږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام الماو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګ مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلست
ډیره مننه.
کلمړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد شوي دي. او دغه کلمې انګلیسي او لاتیني ریښې لري، خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبودزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبودزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع طرح شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه و چې د ډیر بس پر کړو چې پدری یا پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبودزمن پر ځای، مګر هغوی موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبودزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه پرانستل شو؟
د تادیس د تاسیس په بخش کې څلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شوې ده او په همدې دلیل امبودزمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایې څخه برخوردار دي. دوهمه، دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼلی ده. او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تامین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي، لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت پلو ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري، خو دغه بخښونه چې دی هو داخلي نظارت دي، مګر د دې لپاره چې یو بهرني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغه د کارون نظارت وکي، په همدې د لپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو، ځکه چې په امنیتی او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو، شکایتونه وو، او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه، صلاحیتونه او وظایف لري.
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردن باندې د سران دپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځوابویلو ډیرښت، د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی، د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول، د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاری څخه، د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاری څخه، د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه، د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې للیاری څخه، د امنیتی او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا، د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
دوی کښه پولیس وژل شوی دی، تاکر مریض راغی،
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده؟
البته دغه بخش دی، دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې.
د ورستۍ پښتنې په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څه دي؟
په دې برخه کې موږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ډیر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي، او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری لپاره د ټول عدلي او قضایی ارګانونو ته تللې وو، او د هغه د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موږ مستند کړی ده. موږ ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موږ شکایت د هغوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقص لري که نه. که بشري نقص و نو موږ پایګری کو هغه مستند کو پلملی سر کو بیا پایګری کو په حلدی او قضایی هرګونونو کې او همدا رنګه په دفاعی هم امنیتی ځواکونه کې دغه شکایت موز مستند کو او پایګری کو چې په اخر سر کې باید نتیجه تر لاسه کو چې د هغه حق ته ورسو.
ډیر مننه. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Yeah.